السلام علیکم تاسو اسدی رادیو ته وګیاست ز امید زهیر مریم تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ته را بولم په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړی چې له ایران سره د تګ راتګ لا تر پرونشن به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني روټي سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه هم بنده ده. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وایان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,125,000,000 او $3,780,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د ورم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لس باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي د نقدو پیسو حکومت له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي عادت څلوېښت کسان له داعش سره د ارتباط او استنبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یرلیکیا پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استنبول د سانتا ماریا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو کې یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ لا خبره کړې. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس تمرسیات هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لور یو پر متوازن اقتصادي ودې سختې خبرې کړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر وښکاره کړ او بیا وروسته د چین پلازمینې کینټولاړه واشنگټن او پیکینګ له کلمو رئیس د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. دا خبرونه
هر کله مو کوم د چینو راپورونو له مخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو له مخې په روسه شکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیق شمیره شایي سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکا مشوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را به شم خپرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتی ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره د دولت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سیړی و پخوا په 2000 کال کې، چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي و چې د سویفت د سیستم څخه راته د وستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی، یا یورو دی، یا $10,000 دی، یا دا دی. دا عیسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي، او بیا یو اندازه یې سپتیږي. مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راسن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل، یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
حافظي صاحب وبخښي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللي وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډېر زیات دي، او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون، یا 2.5 میلیارد، یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي. دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبره کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پورې د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا دا چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه، هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره، وی روپۍ کچې پریوتو سره، هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارۍ شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغې باندې ډېر زیات اثر نه دی پرېوتی چې هغه د زرو نه 1500 شوي دی، یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 70 روپۍ کیلو، اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ، په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ، لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم، لکه پرون ما یو ځای کې کتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې، د هغې قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپۍ به کنه،
یو وخت به 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یا سي طبي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي، او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته. یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې، ممکن دا تشپارسه هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدی شي. او په ځینې زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بیرویه پیسې اخیستې دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوي دي په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره شي اما هیڅ هېواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پېژندلې او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي و ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو دا خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کوم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دی په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هېواد برابري دوه اشاره درې میلیارد زمات کول چې په کال دوه زره نولسم کښې پیسې راغلي دي اوس مهال ما ته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کښې که مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري خصوصا په بیړنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک صاحب وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري
مننه حافظي صاحب له خوسته راپورته روهلته پا په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتې افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغي کې 2 کیلو بوره پرته یي، 3 کیلو پکې غوړی پرته یي، 2 کیلو پکې چایا پرته یي، داسې پکې دالونه پرته یي، هغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکي. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظي صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتا دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا یې خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروېزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی نه دی خوړلی او کلناکله واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان، دوی دا خپل مرستی جاری ساتی. کس تاسو پام وی دا د هرات د زلزلی لپاره ډیر کورونه جوړ شو دی، یوازې زموږ همکار دا میرویس عزیزی اتاک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا دی پیسی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګاری وکړل او نور آماده اقتصادي ودې لپاره کوم اسد نه لري، دا آنی موقتی او زورگذار دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړي دي، ټوکري وروړي دي چې دوی ته جامې وګنډي. ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي، دا بدل شوي دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي دي بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا هغه محدود کالی گندم کی چې مخکې کار کاو اوس لس چنده شوي دي یا کدت قل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي او هغه کفایت کوي د پاس لري
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دی که د پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلادیش بنگلادیش، بنگلادیش یو وړه مځکه ده چې په هغه کښې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې، اوس خو ډېر کار دوی کړي دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اولته خو ډېر کار شوي دي، او بل دا چې د صنایع سره اشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې د کومې لارې څخه لاړ شو چې پلندې لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډېر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل، او سو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې دا زما نه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق نیکو پاتې شوی وم، د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته، او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت حزب ډیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان دا غلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمینو څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستان دا افغانانو ته ورکول چې کارایي نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه یې لرو او کوم ولویتونه لرو او په زما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او د هغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامې باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دی دا د پاکستان د لوبو سامانونه هلته جوړوي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک کې دننه په هر کور کې هلته یو صنعت جوړ دی. همدغسې که تاسو لالا موسا، ګجرات، ګجرواله دې ته ورشي، نو هلته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه او دغه ښارونو کورونو د خلکو
چپلی چې تاسو د 400 چپلی یا د
خلکو بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په اغه خبرونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي بلکې اغه سره د گاوند 15 پک کس نور هم راځي خو دته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کو په اغه کې دا ما ته مخې ترغه چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وی چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادی په لور باندې روان دي اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شو یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیاتی واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرۍ
مننه خټک صاحب حافظی صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم منندوی هم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویه د شنن یو ومه ورځ کوربای نن خبرې کې چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده خو د همدې پوهنتون یو سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرې کې او له دې هم خبرې کې چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوی خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي پاکستان کې د سولې حل راشي پاکستان وایي مشورې مرا کوي ٹی ٹی پی وځپي
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا هغه د پاره دیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه د پاره ګټه ورورسي او دا هغه افراطي ډلو لکه ٹی ٹی پی دا هغه مخه ونیسي که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده طالبان خپل څو ګوندونه دي
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قوای ولري قوای مقننه قوای اجرائیه قوای قضایه
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وای خو کابل کې کورسونه وای نجونو ته له تدریس منع شوی دي فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي
سوچ لیکانو ماته لیکم موږ خپل هیله ل لا څور کړی دی موږ په رواني تکلیفونو اخته دي موږ مکتبونه درسونه په خوب کې وینو موږ دا وینو چې موږ خوانځي فرانسستوي د خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور تر ازم او ډیر نا امید یم
نو غوړی ټولنه تا یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بې سوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بې سوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د پنځو ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآني نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشئ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. ښاغلي عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسي ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت ته به یې هم ورکړ، هغه وروڼه چې د دوی سره جنګېږي هغوی ته به هم مشوره ورکړ چې جنګونه موږ لیدلي دي، انقلابونه موږ لیدلي دي، جنګونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي.
خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته، اقتدار د اقتدار د اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بالخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکهاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خودلې ویلي دي دوی له ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکند اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او رسل هغه چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړې. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښو پاتې شول، چې چا خوښ نه وو په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولې چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه جنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس
د دوی پر ضد باندې عکس العمل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوی جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 5000 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغې وینا وروسته په یوه اونۍ کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بېلابېلو ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بېلابېلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلی او په شپږ میاشتنی بند یې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم دېرش دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم درې کسان نه دېرش دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون دوه تنه پنځه دېرش دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فرا کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د څیرو نه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې، هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لورې ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې دې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو. اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي. په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدای شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کالې پکتبونه په مخ ور بند کړي دي، او بیا اوس یې اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکوي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار له منځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هېڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګیولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او وروسته له هغې چې تېره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وژل او د هرات په رباسنګي کې شپږ ماشومان په خواني پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېیمه برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلی چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړې، مګر له بده مرغه چې لا هم ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناسرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستاني شمیره ورکړي او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر مونږ سره اړیکه وکړي چې چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورځنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورځني خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنورۍ له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,403,000 او د مړو شمیر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ډبلیو ایچ او د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ری په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بالله سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت یې نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فورمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې، ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونې د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونې په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په مخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسولانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې ترنه پکې 200,000 تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغې ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادې راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادې راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادي راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې و چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ هم رانغاړو. خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.